السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره تفصیلي او شننې هم لرو د دې نوم خبر شې چې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو لیکل کړي دي او دغه سه د پاکستان ځینو رسپانو کومې ادارې خبرې کړې دي خو لومړی د دې سات خبرونه د پامیر ساحل نورو
د پاکستان وزیر اعظم وای د افغانستان سولې په بهیر کې مرسته تیار دی. د پاکستان هوایی ځواک الوتکې پر وته په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی او په شام کې د روسیې جنگي الوتکه نسکوره شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرستې ته تیار دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالیې له وزیر کلیل حکیمی سره د لیدو پر مهال وکړه. پاکستانی چارواکي وایي دواړو مشرانو په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې وکړې. کلیل حکیمی تېره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم برخه واخیسته. د پاکستان پوځ وای په میاوالی کې د هوایی ځواک FT-1 الوتکې پر وته په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی. د پوځ په بیان کې راغلی الوتکې نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله د پیښې ښکار شوه. بیان وای په الوتکې کې یو پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل شوی دی. بیان زیاتوي دا د هغه هیواد لومړی پیلوټ ده چې د الوتکې لیدو په پیښه کې مړه شوی. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی او خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ یا طبيعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې FTMA پر ضد نارې ووهلې. د وزیرستان د دوسلی ګډیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ورباندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي. دوی وایي انتظامیه ورته وایي چې سیمه یې آرامه شوې ده نو ځکه نور مرسته نه ورکوي. FDMA یا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې مومند او بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تېرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي خو نور یې لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشتي. دوی وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. بایزو ته ستانه شوي کډوال وایي په سیمه کې نه تعلیم د اسانتیا شته او نه د روغتیا. د دوی په خبره له برښنا یا بجلی او اوبو هم بې برخې دي. د پاکستان په پارلمان کې د مومندو استازي بلال الرحمن وایي د بایزو او خوایزو لپاره حکومت شاوخوا 90 کروڑ روپۍ بیلې کړې دي چې ژر به یې پر دې سیمو ولګوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. د ننګرهار امنیتي حالت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې تر اوسه په عملیاتو کې د داعش 480 وسلوال وژلې دي. تېره ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ولسی جرګې ته وویل افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغله دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې یو جنگي الوتکه نسکوره شوې ده. دفاع وزارت نن ویل غالبا SU-24 جنگي الوتکه له ځمکې د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده. د روسیې دفاع وزارت دا پخلی تر هغه لږ سات وروسته وکړ چې ترکیو رسنیو خبر ورکړ چې ترکیو جیټ الوتکو له شام سره پر پوله د هغه هیواد قومي فضایي حدودو سرغړونو په نتیجه کې یوه نامعلومه جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. د ترکیې پوځي چارواکي وایي دوو ترکیو F-14 الوتکو نن یاد جنگي جیټ ته 10 ځلې د فضایي حدودو خلاف ورزي خبرداری ورکړ او بیا یې وویشته. د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې ګواکې جنگي جیټ الوتکې د ترکیې فضایي حدودو سرغړونه کړې. د نومبر پر 14مه د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټول نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د پاریس بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه چې په کې 130 کسان وژل شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری ورکړ چې تازه معلومات ښیي د اسلامي دولت ډلې وسلوال القاعده، بوکو حرام او نورې ترهګرۍ ډلې په ګڼو برخو کې د ترهګرۍ بریدونو نیت لري. په دې مشورتي بیان کې د ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیې وروستیو حملو حواله ورکړل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي وګړي دي په ولسی ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمواري منلې. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي بریټ مک‌کرک د 15 هېوادونو ائتلاف استازو ته وویل چې هغوی باید د یادې سخت دریځې ډلې پر پیاوړو مرکزونو فشار زیات کړي. دا خبره بیګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته په یوه بیان کې وکړه. په بیان کې راغلی مک‌کرک غونډې ته وویل دوی ته د یوه ائتلاف په توګه د خپلو هڅو لا هم غږی کولو او پر اسلامي دولت ډلې او د دې پر نړیوالې شبکې د فشار زیاتولو اړتیا ده. مک‌کرک او د امریکا ملستیال ولسمشر جو بایډن په واشنگټن کې د ائتلاف له 15 غړو څخه د 950 هېوادونو استازو ته ویناګانې وکړې. د غونډې تمرکز پر دې و چې څنګه د اسلامي دولت ډلې نړیوالې شبکې تمویل یا هغوی ته د پیسو برابرولو او عراق او شام ته د وسلوالو د ورتګ او له دې ډلې سره د یوځای کېدو مخه ونیول شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخاله اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. د تاوتریخوالي له پیل راهیسې تر اوسه 19 اسرائیلیان وژل شوي چې پکې زیاتره د چړو وهلو په پیښو کې وژل شوي دي. اسرائیل وایي په ډزو کې 9 فلسطینیان وژلي چې پکې زیاتره حمله کوونکي ول. کیری ویلي سیمې ته د یو کال په موده کې د په لومړي سفر کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې لویه یا ستره ایجنډا نه ده شامل. دا وایي البته غواړي چې په سپتمبر کې پیل شوی تاوتریخوالي د ختمولو کې مرسته وکړي او باوري کړي چې خلک هر ورځ په دې مطلقه ویره کې نه وي چې ښایي په چړو یا په ګاډي ووهل شي او یا وویشتل شي. کیری په غربي څنډه کې له فلسطیني مشر محمود عباس سره تر لیدو مخکې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطینیو لخوا پر چړو او ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل چې ترهګري باید وغندل شي. دا د دې مهال خبرونه وس احمد الله د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ 1.70 روپۍ 70 پیسې او 1.70 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 29 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 2.20 ایراني ریاله په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.80 ایرانی ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکه اقتصادي غونډه کې په یو شمېر تجارتي پروژو خبرې شوې دي.
مهم فیصله د تجارت په مورید کې دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي. تقوی پروژو باندې منګه خبري وکړي ترڅو موږ وکولای شو چې د افغانستان، پاکستان او د منطقي باندې داغي تاثیر زیاتی.
د قبایلی سیمو خزی وای د غلطه د اصلاحاتو دراوستلو خبري رواني دي، خو له دوی اړو چا پښتنه نه ده کړي. د خبر ایجنسی خلک چې په پی خبر کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورزي وای د چارواکو د نه ملاوېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ کیږي.
د اسپتال راوړو، د سکولونو راوړو، د سرکونو راوړو، چې کومې کومې مساری موږ راوړو، مشران راشو 12 کسانې، بس مازیګر پورې وخت تیر کړو او واپس بیرته لاړ شو. هیڅ دغه نه شي. آخر دم 15 او تده چې راغلي.
د کراچۍ په بنارس فرنټیر کالونۍ کې شاوخوا 30,000 پښتانه اوسي، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي.
قانون والے تو ډیر زیات تکلیف دلته مې لاو شوی دی. دشتګردۍ د لاس دی نه دلته کې سرکاري سکول مونږ ته شته، نه سرکاري ډسپنسری شته. اوبه زمونږ په 10 ورځ په 15 ورځ دی علاقې ته راځي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې وروسته خبري غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلي دي چې دواړو هیوادونو د انرژي په څانګه کې د کنړ په دریاب د شریکو پروژو عملي کولو، د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستو په زیاتولو اتفاق کړی دی. غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر وینا وه چې هغه مسئلې چې دواړو ملکونو ته پیښې دي په غونډه کې د حل لارې ولټول شي. تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته سینیټر اسحاق ډار وویل چې غونډه کې دواړه خیزه سرمایه کاری په چارو خبرې اترې وشوې او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دواړه خیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولې شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمانستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میګاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمونږ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولای شي.
زمونږ
ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ ترا پیښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړې دي، نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یاد وی چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د کامرس او انډستری مرستیال وزیر مزمل شنواری وایي چې دوی د پاکستان او افغانستان په شریک اقتصادي کمیشن په غونډه کې په هغو چارو خبرې کړې دي چې په سیمه کې به مثبته اغیز وي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد الله مرکه کړې ده، راځه چې ورته غوږ شو.
مهم فیصله د تجارت په مورد کې، ترانزیت په مورد کې دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي، په مشترک یا جوائنت بزنس کونسل باندې منګه باید خبري وکړو چې دا غي جلسه باید تر مارچ پورې دایره شي. دا غي ترڅنګ د پاکستان طرف نه حکومتونه کېږي، هغه پروژې غټي دي، هغه باید پر مخ لاړ شي. په عین وخت کې په منطقوي پروژو باندې منګه خبري وکړي تر څو منګه کولای شو د افغانستان، پاکستان او د منطقي باندې دا غي تاثیر زیاتی، لکه د برق مسله ده چې وزیر صاحبان ورته اشاره وکړه، د خپل ارتباطات نور مسائل دي، همدغه د کونړ پاغه باندې بحثونه دي. په کراچۍ باندې بحث وکړ، پاغه کې په دې فیصله وشو چې 15% از منګه ټول مالونه باید په یو ورځ کې د کراچۍ د پورت نه اجازه ورکړل شي، چې لار شي 40% نور چې په دوه ورځو کې او 15% چې پات کېږي هغه په درې ورځو کې.
افغانستان وخت په وخت د غوښتنه کوي چې موږ له دې تر واګه بارډر پورې دغه راکړل شي، چلته نه مال وړل راوړل چې کومه ده. آیا په دې حواله سره څه خبرې وشولې؟
راتلونکي نږدې کې به په دې باندې تفصیلي بحث کوو، ځکه چې دلته په عمومیاتو کې موافقه وکړه چې درې اړخیزه تړون چې دی هغه باید موږ پر مخ بوزو. د افغانستان دا تقاضا ده، په دوه اړخیزه ترانزیت تړون کې هم دا تقاضا ده چې موږ باید تر واګې پورې لاړ شو، او په درې اړخیزه کې هم زموږ دا تقاضا ده، ځکه چې که زموږ صادرات زی هغه ته باید لاره برابر شي، لکه څنګه چې موږ پاکستان ته لاره ورکو چې نورې دنیا سره وصل شو.
غیر قانوني تجارت چې کوم دغه د دوه ملکونو ترمنځ ډېر زیات کیږي، دغه مخنیوي حواله سره څه خبرې وشولې؟
د افغانستان نه زیاتره زموږ د معدنیات چې دی هغه په شکل د غیر قانوني پاکستان ته راځي، چې دغه زموږ د پاره یو غټ نقص دی زموږ د عوایدو د پاره. په عین وخت کې د پاکستان نه هم دغه سي راځي، دغه د پاره موږ په ځنې میکانیزمونو کار کړی دی چې پاگی کی بہتری رہی. تو ترانزیت کی پنجہ ڈولا تضمین پاکستان اخلی گارنٹی. اولین تضمین دا معدل دا محصول دا گمرکی پا پاکستان کے داغی دا انشورنس دا یا بیمہ دا داغی ترسنگ دو مسئلہ دا بانڈیڈ کیریئر دے درم مسئلہ دا ای ڈی آئی دے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج دے چلورم ٹریکنگ ڈیوائس دے پنجم کراس بارڈر سرٹیفکیشن دے. یعنی پنجہ نو تضمین دی او دا افغان سوداگر نہ قیمت ہم دا ترانزیت اچتی گی والے بیا ہم اگستن دوی اچتے فکر نہ کوم چاغ درست.
آخری پختن حکومت افغانستان تجارانو دا خبره کی چې پاکستان وادي ډيري وکي خو عملي کوي نه. نو آیا په دغه څه خبري وشول چې پاکستان لخوا کوم وادي وشي چې پکې دا چاغه عملي هم کړی شي؟
یو مسله باندې بحث کاوه باید عملي شي او د همدې لپاره موږ میکانیزمونو باندې کار کوو چې مختلف بخښونه دي چې پاغي باندې موږ باید مسلسل کار وکړو تر څو موږ وکولای شو دغه وادي شوي دي دا موږ تطبیق کړو.
تاسو د افغانستان د کامرس او انډستری مرستیال وزیر مزمل شینواری مرکار دل چې همکار احمد الله ورسره کړی و. د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شي. مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داود خان اچکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیره کړي. داود خان اچکزی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړې. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړې دا او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. نو سینیټر داود خان اچکزی
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې اکیمې درې لارې دی جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شوی پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیب و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. داغه ته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته پیښه ولا ما پښتنه جمع کړه د کمیټې د سیکسي ته چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیب و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوسه چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې ماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده موږ ورته دغه رقم یو عملي اقدامات کوم ما چې درته ویل چې تا د ملتانو د سکر موټر ویته یو سل لس عرب روپۍ کښې شولې. یا یو دوه هفتې مخکې د سیالکوټ د لودرا انډسټریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د څه شي اعلان کړی دی؟ یو اعلان خو کې یو شی خلکو ته ښکاره کړه. ریلوې لاین پښتنه مې جمعه کړه مال ریلوې لاین چیرې جوړېږي په دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهېږو صرف دا نه وایي چې نه جوړوو او ملا نه جوړوي نه بس په خبرو کې خلک اچولي دي خبرو در هدا پورې خلک په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړي.
دغه د مغربي لاره چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالد لار نه د ماته ته ول انډستریال زونز چې دی په انډستریال زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریال زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر زموږ پر ملک خوشاو خو نه راګرځي. هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه اخیستل کېږي چې بیا به دوی هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې اخلي هلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي دا لاره لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکي سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی. د ده خالد روزه رازنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور صبح ته دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې سمسته اندازه وا خدای هغه دی چې موږ ضرورت نه لري.
تاسو د سینیټر داوود خان اچکزی مرکه او د لچزم همکار بریوال کاکړ ور سره د پاک چین اقتصادي راهداري لارې پاړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د مومند جنسه د بایزو سیمه هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بیکوره شوي دي وایي چې 60% خلک لا هم بیکوره دي او دغه وجه دا دي چې دغه خلکو ته په سیمه کې تعلیمي د صحت او دغه سي د روزګار سهولیات نشته. دوی د حکومت نه د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې ریپورت کې ورو.
د محمود جنسی په بایزه سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده اولسی وای چې هغه د شپږو کلونو زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. 30% خلک خو کورونه ته ستانه شوي دي ولی دا نور خلک لا هم په پیښور پینډي او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجی زیارت ګل هم دغه سیمه اوسیدونکي دي او هغه وای
او دا انقلاب ټول په بیزی قوم زکه په سره کې دی په بارډر کا ته دیو ماجر سوین تو دی دیو وطن کارډوال دی څنګه دی نو لو جام فیل سره وښول شو تر شنو نه کې انتونه دا وته وښو دی د بیا واپس نه پاره یو تر چې جو شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وښو نور راشنو نه نور کومه څه وښو څه څنګه دی جام فیل کې لانی دی شی لیکا سره نه دی شو
د تر هغري زت جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه زکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوالو ړنګول او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه.
کوم څاغ بیماری په خور سره راځو هغه موږ په لار باندې وفات شوی او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. موږ ماشومان تعلیم او کی حالت هسپتال می راو شي شنو اوس د مجبوری نه او بل هم تاغه سي نظر وشه د نور قبایل شان چې کوم نور قبایل ته شوی او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته ملاو شو راشن ته ملاو شو
نو کو دغه خلک بیرته کورونه تستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت وي سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دی به پکې د بجلی دی به پکې د اوبو دی د ماشومان خدمت د لری لری زین او په سرونو باندې را د مومن قبایل چې پوره سلور پلار به زه کوم نه اوس غوړې نه تي ته پوسو کنه چې مې ته ته پوسو کنه چې په فاق ته پوسو د ګل کټه سوال ماجر یا څو تاسو خپل علاقه څنګه کنه.
بل خو د محمد ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غوي بلال رحمان څوره زیوړان مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپۍ منظور شوی دي چې ګینه به اور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ری یو شمیر قبایلی خزی وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړکی یو کمیټه هم ټاکل شوې ده. خو په دې برخه کې د قبایلی سیمو د خزنه اډچا پښتنه نه ده کړي. دوی وای د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټه غندنه کوي ځکه چې په دې کې خز تا ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلیمان کې د خبر جنسې استازي الحاج شاجی ګل بیا وای د پاکستان په پارلیمان کې دا وخت یو قبایلی خز هم په ځانګړي څوکۍ نشته ځکه په جوړې شوې کمیټه کې خوځو ته برخه نه ده ورکړل شوې. تفصیل د یوې لنډې د مې وروسته اورو. د قبایلی سیمو ځینې خځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د خځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. خو د قبایلی سیمو له خځو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخې ته پوس چرته نه دي شوې. د کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څوک هم دونه غنه وو تکړه یا غنه لري چې د تاسو سره کمیټې ممبر جوړ کړو مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال دخل کو مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړ چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خوندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاما غورځول شوی دی.
په دې خبره باندې د فاټه خځې چې کومې مخ کې نه اپوي غوی نورې خپښوي. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو. دې کې فاټه نه سو خزم واچوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوال نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قرباني ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خځې او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتلا جو سودی حیثیت ورکړی شي. ظاهره دا بیا د خواتین نمائندگی هم راشي چې کوم ووکل خځې دي لوکل خځې دي نو په کار دی چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړیکې کې نه دي بھرپور نمائندگی ورکړی شي.
په قبایلي سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکي بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلي ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او له هغې وروسته دې بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي.
خو په پخې وخت کې کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو نه رای کړی دا نه چې په مونږ د لوبې کوي چې اوس راشي په خبر پښتونخوا کې زم شي کنه چې مسلک معلومي نه مخفي معلومي.
د جمعې پر اس ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او دغې نه بعد د فاټا د راتلونکي پړه سلا مشورې اغستل کېږي. د خیبر ایجنسی نه د کمی سملې غړي حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او کمی سملې لپاره خزي ځانګړي څوکۍ نه لري، نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې خزو ته ونډه نشي ورکولې.
چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمل پکې شاملو. خو یو کارم بل کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټه نه سلور فیمل راځي، اتوا فیمل پارلیمنٹریان به د سینټ نه راځي. فیمل مونږ ته زیات ضرورت دی افرنتا راتلل. خو اوس په دې وخت کې مونږ کوشش وکړو چې فیمل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنت کې فیمل نشته.
حاجی شاجی ګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په کمی سملې کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او دغه سی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د خبر پختونخوا په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د زیانمنېدو له وجې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سبق وایي. په ریپورت کې ویل شوي دي چې همدا وجه ده چې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر کم شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
فرانس پریس خبری اژانس په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د حالت بیانولو لپاره د 12 کلن زده کوونکي اشتیاق خالد خبره کوي چې د یخ له وجې سکول ته نشي تللی. اژانس وایي په دې وروستیو کې راغلي زلزلې 200 سکولونو ته زیان رسولی چې له کبله په زرګونو ماشومان له سبقه محروم دي. د زیانمنو څو سکولونو له وجې چارواکو ماشومان ته ویلي چې د عمارت دننه د نزی او سبق ته تر شنه اسمان لاندې ووایي. اشتیاق اژانس ته ویلي چې دوی ته ویل شوي چې د زلزلې وروسته جټکې یا قانون ناراضي حسینه ودانی را پریوزی او دوی تورلاندسی. فرانس پریس خبری اژانس لیکي زیاتره سکولونه په سوات، شانګلا، کوز او برادر کې ځانمن سوي دي، خو اوس چې یو خونه شروع سوي نو نور ماشومان نسی کولای بهر ترشنه اسمان لاندې سبق ولولي. ځکه اشتیاق اژانس ته ویلي اوس یخ سوي دي او حکومت دوی ته خیمه ورکړي چې په هغو کې استادان خو زیادای سي خوځدکونکي نه. د زیاته کړه په دې یخ کې د ودانۍ په بام یا چت هم نسکشنه سلای. اژانس وایي هم له دې وجې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر مخ په کمېدو دی. خو اژانس د تعلیم یو چارواکي کیسر عالم ویلي وضع ډېره شنه ده او دوی نه غواړي هغه سکولونه چې لږ تاوان ور رسېدلی وي استعمال کړي. دی وای په فروری میاشت کې به کلنۍ چټیانی شروع سي خو البته نس ویلای چې ځان منسوب سکولونه به په دې موده کې جوړ کړل سي او کنا.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وره.
د پاکستان پوځ وايي په میاوالی کې د هوایي ځواک اف ټي و الوتکې پریوتو په پیښه کې و پیلوټا مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل دی. په د پوځ په بیان کې راغلی الوتکې نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله پریوته. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی خلکو نن په خبر کې د خپل حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د وزیرستان د دوسلي غړیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ور باندې خوراکي او نور مرستې بندې کړې دي. اف ډی ایم ای یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلی سیمې مومندو بایزو وسیدونکو وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 30% اوسیدونکو ستانه کړل شوی دي. خو نور لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشت او له اسانتیاو بې برخه دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډولو خبرو مخنیوي باید وشي. علومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش خستوالو د ځپلو پر لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. ترکیه وایي د دوی جیټ الوتکو نن د شام له پولیس سره نږدې یوه روسي جنگي الوتکه د ترکیې فضايي حدودو سرغړونې تر خبرداري وروسته ویشتلې. روسیه دا مني چې الوتکه ویشتل شوې خو وایي الوتکه له شامي خاورې بهر نه ده تللې. تر پیښو وروسته ناټو نن د ترکیې په غوښتنه ځانګړې غونډه رابللې ده. دا غونډه نن د پیښور پر وخت د شپې پر 9 بجو په برسلز کې کیږي. د نومبر پر 14 د پاریس تر حمله وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري لور کولو سره د سفری تیارسي غږ کړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخاله اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطیني لخوا پر چړو او گاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل ترهګرۍ باید وغندل شي.
لند خبرینم د پامیر ساحل نو ورید لوسو په اسلام آباد کې درابې اکرم خان نو ورچ له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپل صوبایي حقوقو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق لاړه هغه د حق نه ورکړې کیږي او د عین په 13 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حد پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي. خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 13 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراد ورکړې شوې دي چې په هغه نه صرف عمل درآمد وکړي شي بلکې مشترک مفادت کونسل په ستا د دې خبرې جاج واخستل شي چې آیا د ثبوت د اختیاراتو او د حقوقو د عین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل دا ذمہواري ده چې د ثبوت د حقوقو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپل منځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقوقو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصہ نه ملاويږي چې دغه اصاله وکړي شي او د دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسپانه خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ خر په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تکزره چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستي شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسي روان دی او مثبت اثرات یې هم هم مخې ته راغلي دي. خو څنګه چې اپریشن لږ پر وشي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروفه شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسله والو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسله والو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیری کې لیکي پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسله والو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا خبریدونکې فارن پالیسی مجلې په جنوبی اشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې وایي چې د اوبو نشتوالی به د لویو شخړو سبب کیږي. د برتانیا ټیلیګراف ورځپاڼې بیا د هغه معذوره کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. بشیر ګواښ د دواړو لیکنو ځینې برخې درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون ورسره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړي وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کومو ځایونو کې سندونه وو اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوی چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی له دې کبله ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي. خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړي تور و چې د هغه ښځې تری یې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګناه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د امریکا د مالیه وزارت لخوا په جاری شوی رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسله والو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي رپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان ورځپاڼې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان ورځپاڼه لیکي د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لویې سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوي یو رپورټ کې هم دایدا شوې وه چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډس د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیرونه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. له وسله والو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په رپورټ کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي رپورټ کې ویل شوي دي چې لشکري طیبه ډله زیاتره فنډس په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي.
په یاد رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبات د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه د 2013 کال په مې میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هسا کوونکی فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2013 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. لدې پس بیا شپږ ګونه وروسته فیصل شهزاد ته نورې 1,000 ډالر ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلي وي. د رپورټ له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندي هلي په پاوکم یوولس بجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو سره فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي ایشیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته د اروپای ټولنې غړي هیواد کرواشیا ته رسیدلې. لیکنه وايي اروپای هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا زورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې نورې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دوی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرواشیا کې و او بس ته په انتظار و چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6,000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوال ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر د آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولی شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فرښت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د خیبر جنسی د بیلابیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورځي، نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د مسله دې حل کړل شي، ځکه چې دوی ته یو شمېر مسلې ورپېښې وي او هیڅوک یې غږ نه اوري. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي، او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باډی یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دات مشران تو سوینو پسونو کی دی او په دغه کې بیا غا دی لاسو کسانو سره نه ملو شوی، او دا د سترم مسله او چې دی مونږ پی خیبر چې دی غا ملاوی کینا د خلکو مسلې نه حل کوي او د پتیرا ته چکم دی ضرورتمند خلتی انتهایی ضرورتمند خلک دی غو مسلې بالکل پوری زو پګنټو کې حل کېدل پکور دی چې نه حل کیږي نو مسلې ورس پرس سیوا کیږي او کمی کینا.
او د لوړ کینا راغله یو تن مشر باسن خان وای چې دلته قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے کامی جی مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکول راوڑو د سرکون راوڑو چې کومي کومي مساری امنګ راوڑو مشران راشو دول دل اسکسانی بس ماجیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لا شو هیڅ دغه نش اخر دم پنځم او تد چراغلی او پختنه غوڅو شو کولای میټینګ لا تل کله موجوده ده ناسی منګلا سم ملاقات را کین را کوي.
او یو بل تن حاجی ګلا جان وای
د خپل وطن ماملي غتونم راوړي کاغذونم راوړي درغزونم راوړي دي سیاب در بدی بابت کې ملاوي خراب نظر
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده، خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرهاد شینوا مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
ستاسو ستونزی
زوانو تا کلجون یا سوگی داخلی ورکو
خلق شدیا بروزگار دینی
بجلی نشتا
بچی ها دشپی جاری دا گرمی دا وجی
دا غریبانه تا پوس خسکنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزی او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په کوټه کې د سیف الله کلا سیمې کروندګر وایي که حکومت ورته پوره بجلی ورنکړه نو دوی به احتجاج وکړي. د دې کروندګرو په خبره د دوی سیمې ته یوازې څلیرشت ساعتو کې یوازې څلور ساعته بجلی ورکول کیږي چې له امله یې ټول باغونه ختم شول. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د سیف الله کلا کروندګر وایي د دوی په سیمو کې د بجلی د بیخي زیات پارچاو یا لوډ شیډنګ له وجې باغات ختم شوي او د دوی اقتصادي حالات یې زیات خراب کړي دي. د دې کروندګرو په خبره په سیمو کې د بجلی پارچاو او د اولټیج کموالی په دې مجبوره کړي چې خپل ولاړ باغونه پرې کړي. عبدالله موسازی چې د زمیندار اکشن کمیټۍ غړی دی مشال راډیو ته د دوی په سیمو کې د برق د زیات پارچاو له امله د خلکو د غصې په هکله وویل.
موږ چې دی په دې باندې ډیر غم او غصه ده په خلکو کې باغونه وچېږي او په بلوچستان کې چې مخه کومه احساسي مې رومي ده هغه هم له دغسې مسایلو څخه پیدا شوي ده او که ودې ته توجه ورک نه کول سي نو په پښتون بیلټ کې به هم لکه څنګه چې په بلوچ بیلټ کې رزیسټنس دی دغسې به د دې احساسي مروبي پښتون بیلټ کې هم پیدا شي.
یو بل زمیندار بیا وایي په کلا سیف الله سیمه کې بیا بیا احتجاج کړی خو هېڅ چا یې غږ وانورید او که یې دا ستونزې هوارې نه سپې نو د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ په شمول به د پاکستان د قومي اسمبلۍ مخې هم په احتجاج کښېني.
حاجي محمد شفیع میرزی جی دا زموږ عمل دا دی چې موږ به ځو اسلام آباد ته موږ د پارلیمنٹ هاوس له مخه کښېنو موږ د صوبایي اسمبلی له مخه زخه کښېنو یعنی چې زموږ ته کومه ځای پورې پونچي موږ ته هغه ځای پورې ځو.
د کلا سیف الله کروندګر زیاتوي اوسنی حکومت هم د دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي نه دي. خو د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د برق ستونزه به خامخا هواروي. عبدالرحیم زیارتوال په خبره دوی په اوسنی حکومت کې دوی دوه ترانسمیشن لاینونه راوړي او له چشمه به د ژوب پر لاره په یو بل ترانسمیشن لاین هم ډیر ژر کار پایل سي چې ورسره به له کروندګرو سره سره له برق سره تړلې ډیرای نورې ستونزې هم هوارې سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د کراچۍ په بنارس فرنټیر کالونی کې شاوخوا سلویغ زره پښتانه اوسېږي. دغه پښتانه وایي چې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي. ځایي اوسېدونکي وایي د څو لسیزو راهیسې دوی د صفا اوبو د نشتوالي، د تعلیمي ادارو د کمی او نورو یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. خدا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ بنارس فرنټیر کالونی پښتانه ګیله لري چې په تیرو وختونو کې څوک په سیاسي توګه د هغوی کمشر شوی نو د عام اولس خیال یې نه دی ساتلی. همدغه وجه ده چې د سولسیزو راهسې دا سیمه د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. د دې سیمې یو اوسیدونکي جاوید افغان مشال ریډیو ته وویل:
نمبر یک مسله زموږ خو دلته ګوره د دهشتګردۍ یو غټ نظام چلېدلی دی چې زموږ سابق ناظم سید امیر سردار صاحب هغې کې بېګنا بډک بازار کې تر دریو ملګرو شهید شو. بیا زموږ قانونو والو ته ډېر زیات تکلیف دلته میلاو شوی د دهشتګردۍ د لاسه. زموږ تعلیمی چکم نظام دے اغم گڑ وڑ دے نہ دلتا کہ سرکاری سکول مونگ تشتا نہ سرکاری ڈسپنسری شتا او بز مونگ پا لسم اورس پا پین لسم اورس دی علاقی ترازی.
یو بل زیو سیدون کی رحمت گل مشال ریڈیو تو ویل چی دلتا کم مشران ہم راغلی نو آغوی خپل سوچ کرے دولت سوچ سوک ہم نکی چی لکا بلی دا پختنو زیاد تر اسی میں ورس تو پاتی دی
دیکھ یہ خود زیاد تا مسئلہ یو خود اوبو دا او زکا چی دا پسماندہ علاقہ دا غریب خلق تے او دا تعلیم چکم دے نا بلکل سمیار دلتا نشتا دے بلڈنگوں نے کی وارا وارا اسکول نا جوڑ شوی هغه غریب خلک هغه ویلی هم نشي چې 700,000 روپۍ پیسې سرکاري سکول په دې پوره کالو نه کې ماته یو په نظر راځي.
د ځوانانو پیغلو د تعلیم په اړه یو اوسیدونکي جاوید اویل چې دلته 80% ځوانان دي ولې د تعلیم شره 30% هم نه ده او وجه یې د تعلیمي ادارو نشتوالی دی.
دلته یې آبادی په لکاو ده او تقریبا 70% چې دي ماشاءالله د ځوانان دي. تعلیمي شره زه نه منم چې یاره په لسو کې درې وجه غربت ده. کار ده، ګورنمنت ذمہ داری ده چې ادارې مونږ له دلته راکی او زمو واړه غي تسکول دزي مطلب ماشومان ډیر پوه دي د دې نه خخه کلاړیان هم تلی د کرکټ کلاړیان هم تلی دي مطلب د دې انور علي د دې سرکاري سکول نه چي دا پینځه نه دي تلوري کنفرم ده پینځه بنه
د بنارس فرنٹیر کالونی یو ځوان ماجد خان وای چې د نشې توکو اډې تر سره د ختم شوي ولې د سکولونو د کمی له کبله ځوانان او پیغلې زده کړې نه ترلاسه کوي
تل غو ډیر ځوانان دي غو دې سي چا د سہولت مولت نشته ګنا سرکاري سکول نه دلته کې نشته درې سلوري سکول نه دي عام نه جنکو دي بګي دوا یو دوا علاقان دي
د ځای خلکو په وینا په بنارس فرنٹیر کالونی کې شاوخوا سلويخت زره پښتانه ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکو د قامي او صوبایي سملیو د غړو نه هم ګیلمندي او وایي چې د سیټ ګټلو وروسته د دوی پښتنه نه ده کړې محمد عمران مشال ریډیو کراچی
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
د افغانستان په خانی ولسمشر حامد کرزی درې کال وړاندې د ننګرهار بهسودو لسوالۍ اړوند سمرخیلو سیمه کې د سپینغر په نوم یو شرکت ته د یو خارګوټي د جوړېدو منصوري ورکړې وه چې اوس په دغه خارګوټي کې د پلاټونو د ویشلو چارې پر مخ روانې دي خو د سیمې خلکو د یو لاریون پر مهال ویلي دي چې دوی ته د خپلې برخې ورکړل شي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه یو رپورټ را لېږلی دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي
د غلاریون کون کې چشمیری لزګونو تنو تر رسیدو وای چې د یاد خارګوټي چارواکو دوی سره د یوې جرګې په بنیاد 215 جری بزمکه چې قواله د سیمې خلک په لاس لري سهم منلیو خو وز د دوی برخه هم په نورو خلکو باندې پلوري په همدې اړه دوه تنو لاریون کون کو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
لال وزیر عرب د سمرخیل اوسیدونکو د غاصبین راغله زمونږ وطن نیول بس کله زمونږ د مشرانو سره بس لار جوړه کې چې اورجانه بس نمبر درکو بیګا درکو سبا درکو بس اور نمبر ولې په خلکو باندې خرڅ کړی دی او زمونږ حق نه ورکې زمونږ حق ورک دی
زاوید خان خبرې کوم سمرخیل عرب او زمونږ حق خیانت کیږي پوهېږي زمونږ مشران هر سړی چې خیانت کوي پوهېږي دا د دینه موږ خپل حق غواړو
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کلاریون کوونکي د خپلې ستونزې په خاطر ولایت مقام ته مراجعه وکړي دوی حاضر دي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که دوی ته خپل حق ونه سپارل شي نو دوی به د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د تورخم جلال آباد لویه لاره وتړي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے مشال ریڈیو تاسورے اس دا خبرونی پاخر کی او زلبیا دا پامیر ساحل نلن خبرونا ورو
د پاکستان پوځوای په میاوالی کې د هوایي ځواکه اف ټي او الوتکه پریوتو په پیښه کې و پیلوټا مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ساقب عباسی ژوبل شوی دی د پوځ په بیان کې راغلی الوتکه نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله د پیښې ښکار شوه د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې د وزیرستان د دوسلي ګډیوم رزمک سپینوام او شبې کډوالو تور پورې کړ چې حکومت او اف ټي ایم ای ورباندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي اف ټي ایم ای یا حکومت لا پدې اړه څه نه دی ویلي د قبایلي سیمو مومندو بایزو اوسیدونکو وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 60% خلک بې کوره او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورستۍ څرګندونې غیر مسؤولانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي ترکیه وای د دوی جټل وتکو نن د شام له پولیس سره نږدې روسي جنگي الوتکه د ترکیه فضائي حدودو سره غړونې تر خبرداري ورسته وشتلې. روسیا دا مني چې الوتکه وشتل شوی، خو وای الوتکه له شامي خاورې بهر نه تللې. تر پیښو وروسته ناټو نن د ترکیه په غوښتنه ځانګړې غونډه بللې ده. دا غونډه نن د پیښور پر وخت د شپې پر 9 بجو په برسلز کې کیږي. د نومبر پر 14 د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری ورکړ چې امریکایي وګړي د پولیسي ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمواري بللې ده. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخه له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. د تاوتریخوالي له پیل راهیسې تر اوسه 19 اسرایلیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره د چړو وهلو په پیښو کې وژل شوي. اسرایل وایي په ډزو کې یې 9 فلسطینیان وژلي چې پکې زیاتره حمله کوونکي ول. د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطینیو لخوا پر چړو او د ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې. وی ویل ترهګري باید وغندل شي.
اوریدونکو، هم دې سره زموږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د 6 بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره درنه اجازه غواړو. د الله پامان.